اور هم زیاتیږي خود ما په نظر باندې نه دا خبره په دې باندې دا چې څومره د انجلې مور او پلار او یا هم د الک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی واده شوی هلک او انجلې واقعي ژوند ته متوجه دي، دوی احساس مسؤلیت کوي، دوی غواړي چې د کامیاب رابطه ووسی او بالاخره دا رابطه د دوی په یو ښه کورنۍ باندې تبدیل شي، د اولادونو او مسیانو چیښتن شي. نو د ما په نظر باندې بله، او دا لاسنیونه او دا حمایت د دواړو خواو ضرور دی. ډیر کله داسې کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خواښې له طرف نه یا هم د هغې له خویندو له طرف نه یا د کورنۍ د نورو غړو ولو د نجلۍ د عدم درک یا د نجلۍ د نابلدۍ یا د نجلۍ د اجتماعي ژوند کورني ژوند ته د عدم آمادګي یا ناتوانۍ په نتیجه کې ستونزې رامنځته کیږي، یا ښه پخلی نشي کولی، ښه دیګ نشي کولی، ښه ډوډۍ نشي پخولی، د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نه وي، د اولادونو پرورش او د هغې روزنې ته متوجه نه وي، یا نورې ستونزې موجودې وي. خو دا ستونزې باید په خشونت نه، په جنجال نه، په جنگ او جګړو نه، بلکې دا باید په انسانیت، په نصیحت، دا باید په پالنه، په پرورش، په یوه دایمي روزنه باندې باید مغه شي، په یوه ښه رویه، په یوه ښه شیوه، په دایمي توجه باندې باید دا اصلاح شي. متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د هغې لور ده، په کورنۍ پورې ارتباط لري، د مور ده، د پلار دی، دغه مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري، د هغوی په غم یا غمجن کیږي، په ښادۍ خوشحاله کیږي، هغه آرزوی لري چې اولادونه لور یې ښه ژوند ولري، خوشحاله واوسي.
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند له نږدې څخه لیدلی وای چې دا خپله د داسې پیښې شاهده ده چې جلۍ د خسر په کور کې له ستونزو سره په دې اندازه مخ و چې په مرګ تمامې شوې. خو د پلار کورنۍ ورباندې خبر هم نه و. له هغلې قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. نوموړی په پیل کې د هغو ستونزو علت وایي چې جلۍ د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي.
لمړی باید دې ته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو فرهنګي ټولنه ده، او بالخصوص داسې ایدیالوژي د خلکو سره ده. ښځه چې واده سوله د خسرګنۍ ده، چې مړه سوه بیرته د پلارګنۍ ده. نو دغه ایډیا سره سم چې کله چې یو جلۍ یو کور ته ودیږي، طبعا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي، دغسې مو اذهان هم مختلف دي، دغسې مو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده. شاید په دغه کور کې چې دا لویه سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول ښه و بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بل تغییر کوي، هر څه ورته نه وایي. په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مخته ځي، یعنې کېدای چې که ازادي تراسو دلته دې ته د خبرو کولو ازادي ورکول سوي وي، خو هلته په هغه کور کې د خبرو کولو ازادي بیا نه لري. نو په لهذا دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې. که هغه کور کې دې نه هرکلی وسي او دې ته دا اختیار ورکول سي چې څرنګه دا خپل په تیر فامیل کې و، یعنی د پلار په کور کې و، هر اغه رقم یو فضا ورته اغه ډول سل پسله نشي کېدلی، اده اقل 50% 10% 40% اغه سی یو فضا ورته آماده سي، نو دا جلی د دې کور سره آهسته آهسته سازش کوي، ستونزه نه پیدا کوي. ولو چې بیا بالکل مخالف وي د هغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې، نو بیا دلته د ستونزو اساس د دغه ځای نه شروع کیږي، ځکه چې دا هغه شی غواړي، هغه ماحول غواړي چې په کې لوی شوی ده. ته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس دغه ماحول وي. نو طبعا د فکرونو تفاوت، د خبرو کولو تفاوت، د رواجونو تفاوت، دا ټول د دې سبب ګرځي چې دا جلۍ ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پاتې کیږي، د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي. هغه چې د دوی په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي، هغه هم د منځ ځي، کوم مینا مینه او محبت چې د دوی ترمنځ مخکې تر واده هغه هم له منځه ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو، د اشتباهاتو څخه غلطۍ کیږي او د غلطۍ څخه خوابدیا منځ ته راځي. خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
درته وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګڼو مشکلاتو سره مخی او بیا دی ویلم څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشت وکړې، ته باید گزاره وکړې.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه ستونزو سره مخی، ځکه چې نابلدي ده په هغه کور کې، هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کړي او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو تمن انسان فطرتاً هم چې څه شی په طبیعت کې نه، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خود له ستونزې منځته سولې، مشکلات منځته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګاهی تر څو چې خپل زړه تش کړي او دا هغه ځای څخه یو سپورټ ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مورې ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر ده، فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه خواري تیرې کړې دي، وخسرګنې کور کې دا مشکلاتونه سته او دا هدا چې خورته وایي، خوري ورته وایي چې ودې د چمور مې درته ویل چې گزاره وکړه، نو دغه سه حالت د څو کو دغه به په تقدیر کې او دغه دی په نصیب کې. دغه شیا نور هم د جلې زخپل خپل دفاع وکم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا زی خپل مایت د پلار د کور د خوات نه تر لاسه کی، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، بیا هلته نور هم د بغاوت کول پلان ور سره پیدا کیږي چې زه باید خپل خپل دفاع وکم، زه باید خپل خپل ځان څخه حمایت وکم، زه خپل ملاتړ نه لرم، نو باید زه خپل قوي اوسېږم چې تر څو زه خپل خپل دفاع وکم. هغه دفاع خودی کې نور هم دا تر دې چې سمه کې نور هم خرابې خپل ژوند، ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي او کله چې دا د ځان دفاع کوي، هغه خسرګنې نور هم بدې ګڼي، هغه ته دا خنښکاری چې ګوري خپل ځان څخه دفاع وکړي او فکر کوي چې دا د بل خوا څخه حمایت شوی ده او د بل خوا څخه سپورټ شوی ده، یعنی د پلار د کور د خوا څخه کوم استاد په کوم التلري هغه ورته هر څه ورته خي چې تلار څه داسې دغه وکړه، داسې بغاوت وکړه، هغه بیا بل ډول اخیسته کوي. دلته د چستونزې او مشکلات سره ډیریږي په کورنۍ کې.
کورنۍ والی نه غواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي او دوی ته ډیر مهم دي خلکو خبرې ښکاریږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا د کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي. والی د خلکو خبرې دوی ته ډیر زیاتې مهم ښکاري، نظر د لور ژوند ته.
دقیقا دوی ځان ته خرو خبرې د خلکو تیرو دایمن فرهنګ ګرځیدلې ده بیخی. او فرهنگ مو د اول نه هم دغه سره تپاتې او د پلرونو نیکونو څخه د سیمه سره تپاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنگ ټغر ټول سي. کله چې خپوسی په دې باندې دقیق معلومات ولري چې لور می هلته مشکلات لري، یو دوه واره درې واره لوري شکایت کړي، یو څه دی خپل پستر ګولې دلی وای شنې دن کای بوت مانند دیدن زی یو زلي ګوري کور ژوند مورې استي پلاره فرض مثال تور سو ګوره خو ته تجربه لري، ته تحلیل کچ رښتیا د جلی مستون زلري کینل لري غراسي چورتوې چولارشته چې هم سوند سره مخ ته خلکو سره بد چلن کوي او د ملامت نه ده. په دې نه وایم چې اولاد می ده خو و می کتل حالات او کور جون می وکتل چانه می پښتنه وکړه په خسرګنۍ کې بعضی موضوعات کې سر مخلص او په بعضی شان باندې د جلی غلط نه وای. نو دلته وی خپل وای خو مونږ ته خو نه خای چې مونږ مداخله وکړو د دې پښبن کې دی به خفاسي کوم مداخله وکړو او هغه مور بیا ور سره تایید کی چې هم دغه سم خبره باندې باس وکړه هغه ته خوندور ښکار نه سوله. نو تر دې چې خسي د نور به هم خراب سي، دا ستونزه بیا د فامیل سره کوم مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي او خسرګنې فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک پښتنه کول والا نسته، نو څه چې موږ غواړو مغه بربند کوو بل اخر نه سبا تابعدار کیږي. هر څه چې موږ وایو، هر څه چې قوانين موږ د کور ده او هر څه چې مقررات موږ د کور ده، مجبور ده چې اطاعت وکړي. کشمکش کې چې د خلکو پروا وکا، د ټولنې پروا وکا، د رواجونو پروا وکا، خپل دولت پروا مکوه. ډیر ځایو کې داسې شوې دي چې اولاد یا غجلې د لاس تللې ده، په یو نابلد او امراض باندې اخته شوې ده، رواني تکلیفونه پیدا کړې دي، عصبي توازن یې د لاس ورکړی چې دغه شیانو سبب ګرځي. بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کشکې مو غم ورته خوړلی وای، کشکې مو خبرې کړی وای، کشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی، کشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای، چې بیا هغه کشکې بیا هېڅ ګټه نه لري. هغه وخت کې هغه جلی نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدي حالت ته بیا ناممکنه شوې ده.
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي، بیا تر ټولو زیاته تمه یې دایي چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي. دا یو ډول خودخواهی ده، یو ډول لزده کړې لري پاتې کېدل دي، یو ډول سادګي ده. دا څه ده؟
جرته راسو هغه اساس ته راسو ناپوهي هغه مهمه وجه ده. خپل لور چې پیغله یې په کور کې هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړې په هغه باندې باخته ورندر دي چوپړ وې دا دې کار وکړي. او خپل لور چې بیا واده سي هم بیا دا تشویش ورسره ده چې ما خپل لور د ګلاب په بولې کړې ده، باید هغه خلک ورته ډېر ناز نوازه شرط ورکی، کورنۍ ګوري، الګ ګوري، ډیر توجه کوي. خو دغه چې دا خپل لور خپل لور غني انګور د بل لور غني، دغه خلک پوه نه لري.
bale اغلی نیازی په اخر کې که اغه کورنۍ او تدیتاسي او مشوره ولرو چې دوی خپل لور ودوي نور په خدای سپاري، اغه که خوشاله یو خو په هر حال سونه نسته. که چیرې یو ولا مشکلات د خسر په کور کې د انجلې لري او د سونه دی ال کېدو خو څه کوي، دی وایلو څوک نه لري چې او څوک کې نه ای او خپل مشکلات ورته وایي. سره لیس د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډک وي. مشوره هم دغسې کورنۍ ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې سه کې تاسې مسؤول یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کوئ، د دې خلکو خبرو ته مه ځئ، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسیږئ. تاسې په دې سه کې هم به خدای ته ګناهګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناهګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپله د دې ډېر ژوندۍ مثال لرم. زموږ خپل په فامیلانو کې، زموږ خپل په دوستانو کې یو ډېره ښایسته جلی واده شولی، جلی مړه شوله د همدغسې مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله. په شروع کې هغه نه ویله، کله چې زه خبر شولم ما یې مور پلار خبر کړه، مور پلار یې داسې وخت خبر شو چې جلی په زولۍ کې راوستله خپل کور. زه د دغسې قربانۍ شاید پاتې سوی یم. په زرګونو داسې قربانیانې مونږ ورکړي دي. دا یوه نه ده چې دا یو ژوندۍ مثال زه درته وایم چې دا یې ما خپل فامیلانو کې او ما خپل د سترګو لیده کاته. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کړو، باید خپل د اولادونو د ژوند په حصہ کې چې موږ مسؤلیت لرو هغه مسؤلیت تر سره کو، چې نه خدای ته سبا شرمنده لرسو نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیروي. اول کوشش وکي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لور ودوي، هغه ډیر ښه تحلیل کوي، ښه وپیژنې، په هر خوای نو وسنجوي، ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه خبرګیر اوسېږي. او هیڅ وخت د خلک بتوي دغه خبره ته ارزښت مو ورکوي. دا فکر په ځان سره وکي چې اولاد می کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه څنګه ورته ادا کړم.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم. خو راست
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان مېرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملمه.
احمد شبریم هر کله مو کوم. نن په دې خبرونه کې له داسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې کړې دي. په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعال پات شوی دی او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست. که چیرته دا کیسه وکړي چې 23 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی؟
سلامونه اونې کیلی شي برسه تاسو اوریدونکو ته او د آزادې رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1901 کال کې جرمني ته راغلم. پاغي وخت کې د مسافرتونو او راتګ دومره سخت کار نه وو، لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماټیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لمړی ځل راتلئ له پاکستان راخلئ پالوتکه کې جرمني ته راخلئ
د اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته، او د دمشق نه مونیخ ته منشان ته.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نه و، مونږه کوم سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې. نو دا دلایل و چې مونږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو، لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره دي چې بدون دی ویزی او بدون دی اجازه نه دلته راغلی یې، مونږ کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلي دل دي دی بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندگی قبول کړو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلئ، دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موقع و همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تلی وم هندوستان ته او غم په الوتکه کې و، او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه مې لرل، تقریبا پنځم یا شپږم پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تللی او لنډ سفر نه و. څرنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلئ او جرمني ته راتلئ، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسئ، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
داسې و چې په هغه وخت کې زما معلومات د جرمني په هکله باندې ډیر کم و، او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږه به دوی ومني که وبه م نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه و. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږه کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته هم دغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي و، هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځم او ګورو. بیا مې د دې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسیدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول، د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشان مو راغوشتي و جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې وو چې زه دلته کله چې راغلم، او هدف دا وو چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو له خوا ځنې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم، او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا و چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښه ته به هم دوی که ښه یې هغه ته به ښه وایي، او که بد یې هغه ته به هم ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه، نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو. لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم، ترڅو چې موږ وکولې شو د شوروي اتحاد سره پوزونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول؟ مثلا د مجاهدینو کوم غیر تاسو لیدلې دي؟ البته مطلب مې مشان دي، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشان سره چار یو براتلو دلته بي دون دي فارنه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سره دی، نو ما د حکمتیار سره دلته اغلرل پوشي لیدنې کتنې لرلې. کله چې دلته دی منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغه سي برهان الدين رباني یادی دي نورو احزاب او ګیلانی صاحب حضرت صاحب صبغت الله مجددي دغه څلور مشرانی مولوی صاحب محمد نبی محمدي ایدی ټول سره او مولوی صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پات شوی دی، ما د پکور کې په نوکر خلو کې درس ویلی، آخري کتابونه ما دي دنه زده کړی وو، نو دي ټول سره یو قسم ته دي اشتای یو دي دوستي هغه وو. نو دوی به چراتل دلته، نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلم پال وو سما او یا د دوی سره خروابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغه مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یونه تاسو متاثر شوی یاست؟
د څه وو چې په دې مشانو کې بعضی کسان وو چې ډیر نرم کسان وو او کوشش کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب وو، حضرت صاحب وو، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقی هغه باندې ډیر نرم سړی وو، او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې، هم به علمي بحثونه کول. دی ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډیر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوي دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب، مخکې تاسو ویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخستله، خپل شهادتنامه یا سند واخستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجوم المدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټان وستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته اعظم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد و ډاکټر پروفیسر کلیسپخ، هغه ما ته وویلی وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلی چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه، که دا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په ده په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې، چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د منګا د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله، دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادتنامې بیا تاسو کار وانخیست؟
د هغې شهادتنامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، دی اتحادیو جوړول، دی شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمنګ دی درس یو جزء وو. نو زه کله چې دی دی هغه نه فارغ شوم، دی دی درس نه فارغ شوم، نو ما دی یو استاد نه پوښتنه وکړه چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که نه جایز دی. نو هغه ما ته وویلې وی چې کدی اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او دی حلال روزی یا دی تجارت دی پاره ای دی کسانو ته جایز دی، لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون دی ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل نه لري، نو دی دوی دی پاره دا شی مکرو دی.
مولانا صاحب تاسو د اتحادی خبره وکړه، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت د دې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوئ چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امتلیش بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیتزی یا یو کار کوي. اوس مثلا ډیر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته راهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه، دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو کیږي او دا شی غم دی، سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډیر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهیږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا لپاره راپاڅیږي او امکان لري ډیر کسان بي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډېر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس هم شته ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شوي دي. بیرته د جرمني ژوند ته راشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څنګه ده؟ مثلا په جمعات کې امامت کول، د جمعې پروز باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کده ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لاره کې مشکلات زیات دي او بیا اکثریت دی آلمانی کولنی او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان خار یو ډیر مذهبي خار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې وو د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي خار دی او په یو مذهبي خار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پات شم چې جواب ورته وکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چیرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبور وو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دوی خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او که نه مني. او تاسو دلته وایئ چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت یا هغې کې خلک دې طرح بلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشن په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفي تاثیرات وکړل. یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک د یولسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یولسم د سپتمبر نه روان و، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جمعاتونو کې هم دغه سي اشخاص یا پزیا شول چې هغوی د اسلامي دعوت پزیا باندې د مالی او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته را دننه کړل، او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو ترڅنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راس په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
تاسې دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعري کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاگردان و دی مدرسې، او زمونږ بعض استادان هم شعری خلاقیتونه لرل، او دغه شعری خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغه وخت کې چې زه شاگرد وم، نو بعض واړه واړه شعرونه به لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. موږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو موږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو، نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یو روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لوی غونډه یو بین المللي غونډه چې 350 نفر پکې حاضر و. د ګوتی انسټیټیوټ په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله او دې منځلو تم بیا ورستا دوام ورکړلو. په یو ځل زه ګمان کوم چې تاسو هم خپل راغلل یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخي، جان آغا الکوزي صاحب و فریده هوډ وه او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر و او اسد الله ازمری و نور دوستانو چې هغه په دې مشاعرو کې ګډون کولو او دغه لړۍ چې دا روانه ده. لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غزاف مصارف لري. نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول، د غونډو دپاره د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعرانو ادیبان راغوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري. او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې موږ غواړو بیا وروسته یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې وو هغه به موږ راغوښتل او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار موږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه، 800 کلیز د سید جمال الدین افغاني په مرکز کې. یعنی دغه ادبي بهیرونه چې دی ډیر مثبت و. لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې، د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و، یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول. همداسې به وي. مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چیرته د غوس په افغانستان کې له یوه دینی عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم، د هرې غونډې، د راتګ جرمني ته، د تعلیم، د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی، تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یې یا کوم مشر یې چې عالم ختلی یي، او د قرآن په کومه ګوشه کې دي د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی یي، یعنې ته لیکلی یي، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي چې یا د تذکیري مامورونو تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنی حتی موږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخته زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې دی هر څه په باره کې معلومات حاصلې او پس د هغه نه ورزی. مثلا که یو ژورنالیست سره انټرویو کوي نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلې چې ته څوک یې څه وخت دلته راغلی یې، دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه،
ژوندی اوسي، خیر اوسي.
نن بشپ زما د یار په کومکان دی، جلوګر په کوم هټ په کوم دکان دی، دکان به د خپل د ترخان دی، شرم ولې به حسن کوم ترخان دی، پټوا به د مخ کوم پتنګان دی، رحان بے پاکان کنا پاکان وی پدن چویل دے خمس ما دل چھتے وار دے دیار دت بدل پدن چویل دے خمس ما دل چھتے وار دے دیار دت بدل منزل پے سبا کر چوکوی نہ پوہے سم چھب سادوی کبھی پچ شان بش کست زہر پزروی لتق مو پے تزلت غم بخلوی دم قدم پے خلے دم مخبوروی چکڑے بے چا خاور دبی سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوری چمی یار پہ سفر للے زب کوریم سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوریم چمی یار پہ سفر للے زب کوریم سشان بش کست درمی پلارے مگر دونو آلو دس پنج روک ساری زرپ خار دبے کسی پاری پاری آبے لے بے وہی دوینو داری نبوی حسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری داکم شرم تکم ننگ پا محبت چی ہم دم نشوم دیار پا دا غربت داکم شرم تکم ننگ پا محبت چی ہم دم نشوم دیار پا دا غربت کاخ بخنده تلی وی کناری دزرا غم به خله تلی وی کناری فراغت به پسندلی وی کناری چابهال تر پشته تلی وی کناری کٹپوزائی بائی مندلی ویکنوی اونچا وار بمسے دلی ویکنوی نشت ماغون دی بے پت سوک پیاری تھی چگم خور نشوم دیار پتا خواری تھی نشت ماغون دی بے پت سوک پیاری تھی ہم خور نشم دیا